Naseretan.
مشرانو جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان تایید کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې روانې دي. احمد شبر هم د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله وړاندې کوم او په تخنیکي برخه کې شمشاد زرن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونه راواخلو خبرونه لرو، رضوان مراد په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، روسیا وایي چې د روسیې ولسمشر به سبا ته د ترکیې له جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې وکړي. البته دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې ولسمشر د روسیې ولسمشر ته پرون خط استولی و. او په یمن کې د بمی چاودنو خبر لرو چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي.
بلې، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د داعش ډلې ودیش وسلوال وژل شوي. ټاکل شوي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. او د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر اوسه حزب اسلامي رسمان نه دی ویلي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې لستونځو سره مخ شوې دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات یاد کړل.
کومې ضد او نقیزې اوازې چې موجودې دي، زما په نظر تر اوسه د حزب اسلامي له رسمي منبع څخه د سولې عالي شورا ته رسمن دا ډول څه نه دي راغلي چې مذاکرې له ستونزو سره مخ شوي وي.
د پداس حل کې د چا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې ورسېو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبري ورسې له هغې لستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په ورسېو تفاهم لیکي چې سونه مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي او باید عبدالرشید دوستم له جمهوري ریاست سره خپلې ستونزې حل کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې د ملي ګټو په خاطر رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې تیره ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر حکومت انتقاد وکړ چې هغه ته په قدرت کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سفر کې به ښاغلی اتمر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکارۍ په اړه په جزئیاتو خبرې وکړي.
ملي امنیت سلاکار به البته په نږدې آینده کې روسیې ته سفر وکړي او د افغانستان د دولت مشخصې غوښتنې به د شخص ورتیا او یادونه به په دې سفر کې او د روسیې د لور سره شریک شي.
روسیه ته د خغلیات مر د سفر دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړی و چې په دې ورسېو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مند دي چې د غوښتنې به ومنل شي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعشیانو پاک شوي دي. د دغه ولایت ویان اتولا خوږیاڼي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې قریو کې څلوېښت کلي چې اکثره داعش پکې نفوذ درلوده دا د داعش له شتون څخه پاک شوي دي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په جریان کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د داعش ډلې و دېرش وسلوال وژل شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي وویل هم د داعش پر خلاف عملیات روان دي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا ته د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړي. دا به تیر کال د ترکیه لخوا د سوریې پر پوله د ویروسي الوتکې له غورځولو کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس وي. د کرملین ویان دمیتری پسکوف نن وویل د دې تلیفوني خبرو پیشنهاد روسیې کړی دی، خو نوموړي دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نورماله کېدل به وخت ونیسي. ترکیه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د روسیې یوه جنګي الوتکه چې انقره وایي د دې هیواد هوایي حریم ته داخله شوه و غورځوله. په دې پیښه کې د روسیې الوتکې پیلوټ وژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول او دواړه هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوه. د روسیې د حکومت ویان وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ته پرون یو لیک استولی چې پکې د روسیې د الوتکې د غورځول کېدو له امله بخښنه غوښتل شوې ده. ترکی صدر اعظم بن علي الدرمن پرون ویل هیواد به روسیې د الوتکې تاوان ورنکړي، خو د نوموړي په وینا د هغو افرادو پر ضد قانوني اقدامات کېږي چې د روسیې پیلوټ په وژلو کې لاس لري. د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. په دې بریدونو کې 8 نور ژوبل دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې بمی حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي پر استخباراتي ادارو د پوست پر تاسیساتو او د تلاشۍ پر پوستو دا بمی بریدونه هغه مهال وشول کله چې سرتیرو د روژه ماتي لپاره چمتووالی نیوه. په یمن کې په دې وروستیو کې داعش او القاعده شبکې خپل بریدونه زیات کړي دي. متحده ایالاتو په مسکو کې د امریکا د امریکایي ډیپلوماټانو د زورونې او د هغوی په اړه د جاسوسۍ کولو په اړه روسیې ته شکایت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا موضوع د بهرنیو چارو وزیر جان کری په تیره میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مطرح کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین الیزابت ترودو ویل د زورونې او تجسس دا لړۍ پراخه شوې او واشنگټن دا مسئله جدي نیسي. هغې وویل په روسیې د امریکا د بندیزونو له کېدو وروسته امریکایي ډیپلوماټان د روسیې د استخباراتي مامورینو او ترافیک پولیسو له زورونې سره مخ کیږي. متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او له روسیې سره د کریما ټاپو وزمې تر الحاق وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دا له دې ټولنې څخه د برتانیې له وتلو وروسته د اروپایي اتحادیې لومړنی سرمشریزه ده. د بروکسل تر نننۍ سرمشري دغه د مخه د جرمني صدراعظم د فرانسې ولسمشر او د ایټالیې صدراعظم په ګډ اعلامه کې ویل چې اروپا یو موټی ده. په همدې حال کې د برتانیې صدراعظم ډیوډ کیمرون ویلي تر څو چې په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ده ځایناستی کار نوي پیل کړی له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پروسه به پیل نشي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي مشرانو غږ کړی دی چې انتقامي چلن ونه کړي، بلکې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع په مسؤلیت او ستراتیژیکې طریقې سره وڅېړي. او اوس هم د کابل او نورو ښارونو د هوا حالات له مرزی احمد اورو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 18. په هرات کې آسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په کندهار کې آسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 39 او ټیټه 28. په مزار شریف کې به آسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 26. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړ. ولسی جرګې دا فرمان رد کړی و. اوس په څرنګه کې شي وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا له هم د ګلوبالین حکمتیار له ګوند سره د سولې خبرو ته هیله منه ده.
ځینې خبرې چې را پورته شوې ده له هیڅ د اسلامي لخوا نه، زه فکر کوم چې د تریاو شایعات دا پوری ده او د اسلامي رسمي دریځ ونه وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار روسیې ته ځي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراتیو جمهوریت د همکاریو په اړه په دې سفر کې جزئیاتو باندې خبرې وشي.
د افغانستان مالی وزیر د آسیا بنسټیز پانګونې بانک ته یو وړاندیز وکړ.
د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک کې د افغانستان لپاره غړیتوب ورکړي.
د غړیتوب افغانستان ته څه ګټه کوي؟ په خبرونه کې تفصیل درکو. او د انګلستان د فوټبال روزونکو استعفا وکړه. افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړ. د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون غړي وویل کوم بدلونونه چې دوی په دغه فرمان کې راوستي وو پام ورته نه دی شوی، البته بیا هم دوی دا فرمان تایید کړی دی. تفصیل له کابله له خان محمد سین څخه.
مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې خلاف د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون بیلواله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د کار موده درې کاله خودل، د انتخاباتو له سارونکو څخه د دوو بهرانیانو لرې کول، د رای ورکوونکو د فهرز حسبول، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو د صلاحیت ورکول هغه بدلونونه وو چې په دغه فرمان کې راوستل شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دغه فرمان ته د سناتورانو د رای ورکولو پر مهال وویل:
در مجموع کدام تعدیل کې شما ورده؟
په مجموع کې کوم بدلون چې تاسو پکې راوړې او د سنا مجلس تاسو ته پیشنهاد کړ، کتایید وي شنه او کرد وي سره کارتونه پورته کړی، تایید سو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت مخکې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس همدغه تقنینی فرمان چې دوهم فرمان ده رد کړی وو. د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې ولسی جرګې رد کړی وو. له هغې وروسته جمهوري ریاست ویلي وو چې حکومت تصمیم لري چې له ملي شورا، حقوقي بنسټونو او مدني ټولنې سره د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس پر دوهم تقنینی فرمان د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د اداري پلاوي او د تقنین د کمیسیون د غړو ترمنځ تاوده او جنجالي بحثونه وشول. د جرګې د تقنین د کمیسیون غړو ویل کوم بدلونونه چې دوی په نظر کې نیولي وو له پامه غورځول شوي دي. د دې جرګې د تقنین د کمیسیون غړي محمد عالم ازدیار وویل:
کمیسیون او مورده که دولت پیشنهاد کرده و مورده
هغه موارد چې دولت پیشنهاد کړي او مهم و کمیسیون پکښې ځای کړي و، خو دلته پکښې لاس ووهل سو، له غیر قانوني نفوذ څخه پکښې کار واخیستل سو. زه فرمان تاییدوم، خو هغه څه چې باید پام ورته سوی وای په نظر کې ونه نیول سول.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په دې برخه کې هر ډول لاسوهنه ردوي وای چې د تقنین له کمیسیون سره د همکارۍ په مقصد هڅې کړي دي. د تقنین د کمیسیون غړي ازدیار دا هم وویل چې سره له دې چې له دغه فرمان سره مخالف نه دی، خو وایي چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو شتون، د رای ورکوونکو د فهرست درجول او د انتخاباتو په کمیسیون کې د نظارت د کمیټې جوړول له پامه غورځول شوی دی. د مشرانو جرګې د معلوماتو له مخې دا فرمان به په راتلونکي اونۍ کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې یو ګډ کمیسیون ته وړاندې شي. دا چې د دواړو جرګو ګډ کمیسیون به په اړه څه پریکړه وکړي دا به وروسته معلومه شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. شیبه مخکې مو د حزب اسلامي له یوه استازي ښاغلي امین سره خبرې وکړې، هغه هم دا خبره تایید کړه چې د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د دغه بهیر بریالیتوب ته هیله مند دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم له حکومت غواړي پرې نږدې چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ناکام شي. قسیم سولمل د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا داسې کم سند دوی ته نه دی استول سوی چې ګڼې له حکومت سره دي د دوی د سولې بهیر له ماتې سره مخامخ سوی وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دواړو لورو ترمنځ د چمتو سوي مسودې پر ځینو برخو وضاحت غوښتی و چې ورته ورکړل سو او ورسره د دغې ډلې قناعت حاصل سو.
ځینې خبرې چې راپورته سوی ده د حزب اسلامي لخوا نه دا فکر کوم چې د تاریخ شایعات دا پوری ده او د اسلامي رسمي دریز ونوي.
دا په داسې حال کې ده چې د شهادت په نوم یوې نشرې کې چې په حزب اسلامي پورې اړه لري راغلي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې ستونزمنې سوي دي. په دغې نشرې کې همداراز د افغانستان حکومت د دغو ستونزو مسؤول بلل سوی دی او راغلي چې حکومت د موافقتنامې په متن کې بدلون راوستی چې دا د حزب اسلامي لپاره د منلو وړ نه ده.
خو د ښاغلي حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل فیسبوک باندې کې لیکلی چې د سولې د خبرو پاړه تر اوسه حزب اسلامي کوم رسمي اعلامیه نه د خبره کړې او نه هم د دغه ټلیکوم ویان په دې اړه تبصره کړې ده. نوموړي لیکلی چې د سولې د توافقنامې په زیاترو مادو هوکړه سوې او یوازې یوه اختلافي ماده شته چې په اړه خبرې جریان لري او د افغانستان حکومت د دغه مادې د حل پاړه ورته ډاډ ورکړی دی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی استازي امین کریم هم ویلي چې د سولې د خبرو پیل د دوی نه وشتو او دوی لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشران جرګې غړی ګل احمد اعظمي ټینګار کوي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو بریا د وسلوالو طالبانو لپاره یو شین څراغ دی.
رمان یو هغه مخاور مصري خلک پرې نښتي چې د اسلامي ګوند او د حکومت ترمنځ د وطن دیرسي او یو دایمي سوله منتراسي چې دا یو ورګو سرمشق وي د افغانستان نور مخالفینو ته.
افغان حکومت چې خو درې میاشتې مخکې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې دواړه لورو یو 25 مادې متن چمتو کړ تر څو د ولسمشر او حزب اسلامي د مشر تر مطالې وروسته لاسلیک شي، خو لا هم د سند د دواړو لورو لخوا نه دی لاسلیک شوی. د چارو کارپو بشیر بیژن وای د ګلبدین حکمتیار لخوا د سولې د سند د لاسلیک ځنډنې کېدل دا ښیي چې دوی د سولې د خبرو دوام ته خوښ نه دي. د په خبره د غټله د ځینو هیوادونو او کړی تر غیز لاندې ده او له حزب اسلامي غوښتل سوي چې د سولې له خبرو شاته سي تر څو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال ونه ګرځي.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا په وینا واوریدل چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې روانې دي. د حزب اسلامي د سولې د هیئت یو مشر امین کریم له فرانسې څخه شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خبرې روانې دي او نهایي پړاو ته په نږدې کې دي.
مذاکرات صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل بسیار نهایی و آخری خود رسیده و در این روزها ما در مورد دو سه نکته که هنوز بر فهم و تعبیر واژه های مندرج در سند به توافق نهایی نرسیدیم به بحث و رایزنی مصروف هستیم.
د حزب اسلامي د سولې د هیئت مشر امین کریم یو مشر د وویل چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې روانې دي او یوازې د جنو اصطلاحاتو د بدلون را بدلون په ارتباط باندې بحث او مناقشه جریان لري. افغانان عادي افغانان د دې خبرو په اړه څه فکر کوي؟ په کابل کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې در سره شریکو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
امونم محمد عمر زازایده دا خبره چې مخکې روان دي حزب اسلامي او دولت ترمنځ دا په ګټه دي ملت او د خلکو دا خبره باید شروع شي، دوباره شروع شي. ډېر جنایي امکان لري د سره یو ځای راشي چې دوه جوړه خوخته اختلافونه منځزي او څومره د حزب اسلامي ګروپونه چې دي هم راځي ملک په آرامۍ کې سامنے سي. امکان لري چې نور تنظیمونه هم د دوی نه ګټه وچته کې راشي. زمانم عبدالقدوس ډګروال، حزب اسلامي خو اکثرا دلته موجود ده، یو حکمتیار کرا سي تاثیر کوي او کرا نه سي تاثیر کوي. منفی تاثیر کې مثبت تاثیر نه، منفی تاثیر دا اختلافات چې په خو په اصله جمیل سره نور تنظیمو سره دا په اصله زیاتیږي کمیږي دغه ته بلمن وهي او دا برسپړي او نور مثبت تاثیر په امنیت باندې پسول هوان دی په هیڅ شی باندې ما په نظر باندې نه.
زه سنولا د ننګرهار ولایت سودین کې په کار دی چې زموږ مشران کینی حزب اسلامي مشران سره بیت کینی به دا غون کینی دلته ځکه چې دا مظلوم ولست ډیر وزورید او د سره بیت سولا و آرامي راشو دا زموږ افغانان بیت یو خد جون وکي د دواړه پلاوی بیت سره کینی د پاتیار او د حکومت کسان او بیت سولې تعالی راواره کې چې زموږ افغانستان سره نور جوړ شي.
د ازادي راډیو د سوتن اوریدونکو څرګندونې مو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ارتباط اوریدي. په یو خبرتیا پسې ازادي راډیو ته ستاسو زنګونه راخلو. تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی شئ. د دې خبرونې په سر کې مو لومړی مطلب دا و چې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړ. هیله ده چې په دې ارتباط ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540 او بله شمیره ده 0908-202-1555. شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0909-203-1540 او بله شمیره ده 0908-202-1555.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 خبرې شي. یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې
تاسو علیکم.
علیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر
جناب. جناب شیور سر تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په دې لټ چې یو خبرونه پیل کړی دي او دغه سنا مجلس چې ولسم شرکم فرمان هغه تایید کړی دا موږ ډیر زیات استقبال کوو. مننه کوم واقعا چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په پام سره دا یو مثبت ګام دی او ولسی جرګې موږ ډیر زیات مایوس شي. اکثر وخت هغه د ولسم شر فرمان غدای نو دا موږ ته د مننه لور نه دی پاتې. هغه ولسم شر کوم فرمان چې قانوني وي او د افغانستان شرایط ته په پام سره دی د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید هغه هم دغه فرمان تایید کړي. افغانستان او د سترګې د خپل شخصي غټو په خاطر او د خپل نامشروع تر درام په خاطر هغه سره ولسمه شر دغه فرمان رد کړ او د نام مجلس سره ولسمه شر فرمان قاعده ول دا افغانستان ولس ته یو خبر هم ده او دا د دې یو دغه ولس پرستی او د وطن پرستی او لپاره یو مثبت ګام دی.
مننه ستاسو نظر مواخذ بل اوریدون کې هم پلان کړ سره دی. بلې مهرباني وکړئ ستاسو نظر د ولس د مشان. بلې تاسو پلان کې اوسئ. تاسو پلان کې اوسئ د مشانو جرګې د پریکړې په اړه تاسو نظر څه دی؟ تاسو اواز سم نه راځي. بله
کوم پارلمان د دې کال د دایو او شپک ټول د دې د نور ان دی غوړ چې دا یو خپل ګډې په کوي ته دی.
مننه ستاسو نظر مهم واخیز. بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته د ازادي راډیو یو ساته خبري مجله. بله تاسو
السلام علیکم. شیبه
علیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر.
شیبه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د مشرانو جرګې چې د جمهور فرمان تکنی فرمان ته کړه د ډېر مننه دینه کو او دا د ملت سره د وفا دغه علامه ده چې د جمهور فرمان ته کړه.
مننه ستاسو نظر مهم واخیست. د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله دی. بل اوریدونکو به هم را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله تاسو په لاین کې اوسئ. مهرباني. بله بله د ژغ ناوریدل کیږي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. راپورونه ته مخه کو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمربه په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې به شاغلی اتمر د روسیې د ملي امنیت شورا له مشر او یو شمېر نورو امنیتي مسؤلانو سره وګوري او له افغاني ځواکونو سره به د روسیې د مرستو پر مسلې له هغوی سره خبرې وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان په پوځي ډګر کې د روسیې مرستې له افغانستان سره حیاتي بولي. قسیم سلمل په دې موضوع له کابل راپور لري.
د ملي امنیت د شورا ویاند وایي تمه کېږي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر روسیې ته په خپل راتلونکي سفر کې د افغانستان مشخصې اړتیاوې او غوښتنې له روسي لوري سره شریکې کړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ وایي په دغه سفر کې به د نورو مسایلو ترڅنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکارۍ په اړه په جزئیاتو خبرې وسي.
د سفر اجنډا په پردوارسي ځو امنیتي همکارۍ او ترګري په مقابل کې د مبارزې او همدارس د نشې توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وي. زمونږ به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراسي جمهوریت د همکاري په اړه هم په دې سفر کې په جزئیاتو باندې خبرې وشي.
خو روسیې ته د شغلې اتمر د سفر دقیق نیټه لا نه ده معلومه. د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي ضرورتونو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مند دي چې دا غوښتنې به ومنل سي. له دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیتسکی تاس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان غواړي له روسیې الوتکې وپیری. روسیه دروان کل په فبروری کې هم افغانستان ته لس زره کلاشینکوفونه ورکړي وه. په ورته وخت کې د چارو کارپو باري آرز وای افغانستان له سیمه ییزو ځواکونو لکه روسیه او هند سره ښو اړیکو ته ضرورت لري. نوموړی وای روسیه کولی سي په پوځي برخه کې د افغان ځواکونو هغه اړتیاوې پوره کړي چې ناټو په تیرو 15 کلونو کې نه دي پوره کړي.
تاریخ داسې ښودلی ده چې روسیه چې هر وخت افغانستان ته مخه کړې ده او اصلي شکل یې په نهایي شکل یې تجهیزات راوړي چې افغانستان ته ورکړي دي او د افغانستان د پوځ په اکمال کې یقیني قدمونه پورته کړي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي له روسیې د تجهیزاتو اخیستل شاید د لویدیځ حساسیتونه وپاروي، خو پوځي کارپو باري آرز بیا د افغان حکومت استقلالیت بولي. شغلای رستنګار کوي چې د افغانستان لپاره خپل ګټې مهم دي او په دې برخه کې باید د نورو هیوادونو سیالیو ته پام ونه کړي.
د حراست او ثبات شورا د ملي والی حکومت نامه شوبولیا وایي چې د دې ستونزې حل ته باید یو مناسبه لار ولټول شي. د دې شورا د سیاسي او نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي عمر داوودزی د دوشنبه پر ورځ ماښام خبریالانو ته په کابل کې وویل حکومت یا انتخابات دایر کړي او بیا دې هم لویه جرګه راوغواړي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې د یو تفاهم لیک لمخې د ملي والی د حکومت موده 2 کاله ده او له دې مودې وروسته دوام غیر قانوني ده. د دې شورا د سیاسي او نړیوالو اړیکو مسؤل عمر داوودزی د دوشنبه په ورځ ماښام په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملي یووالي حکومت نامشروع وباله ویل چې حکومت دې یا انتخابات وکړي او یا د اساسي قانون لویه جرګه دایره کړي.
تنها رای آمدن حکومتای مشروع انتخابات
د مشروع حکومتونو در رامنځته کېدو یوازینۍ لاره انتخابات دي. که انتخابات کېدونکي وي ښه ده، او که نه نو دویمه چاره یې د اساسي قانون د لویې جرګې دایرې دل دي. مصلحتي حکومت خو ټول عمر نسو منلی. 2 کاله چې دی ووتل تفاهم نامه دې پوره سوه، نوره د حل لاره ولټوه. که نه سي کولی زموږ څخه مرسته وغواړه، ځکه چې د ملي یووالي حکومت د مشروعیت بحران لري.
سموده مخ کې یو شمیر ځوانانو او د سیاسي او مدني ټولنې غړو په یوې اعتراضي غونډه کې هم د ملي یووالي حکومت غیر قانوني بللی او ویلي و چې د موجوده حکومت پر بدیل د فکر وشي. سربیره پر دې د افغانستان ملي شورا او دغه شان د افغانستان نوې ملي جبهې چې د حکومت اپوزیسیون شمیرل کېږي هم د ملي یووالي د حکومت پر دوام انتقاد کړی دی. دا اعتراضونه په داسې حال کې کېږي چې د یو سیاسي تفاهم لیک له مخې چې د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، د دې حکومت مشران مکلف دي چې په 2 کلونو کې د اساسي قانون د بدلون لویه جرګه دایره او د صدارت د پوست په هکله پریکړه وکړي. په دې هکله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک د 15 کلونو لپاره دی. د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ده او حکومت ژمن دی چې انتخابات ترسره او د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي.
د حکومت د کار موده یا د سیاسي هوکړلیک موده د 15 کالو لپاره ده. په دغو 15 کالو کې حکومت مکلف دی چې په لومړیو 2 کالو کې لویه جرګه راوغواړي او د ټاکنو نظام اصلاح شي. موږ دا پروسه پیل کړې ده. د ټاکنو نظام اصلاح کېږي، په تعقیب یې ټاکنې دي او تر هغه وروسته د اساسي قانون د تغییر لویه جرګه راغوښتل کېږي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سیاسي تفاهم لیک په اړه د ځینو سیاسي کړیو انګیرنې د تعجب وړ ګڼلې او ویلي دي چې دا مشران باید د حکومت د جوړېدو سیاسي تفاهم لیک په دقت سره مطالعه کړي. د چارو پوهان وایي د حکومت پر وړاندې موضوع ګیریو، د حکومت په نامشروع بللو او له حکومت سره په مخالفتونو کې باید ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې کارپوهانو له ډلې روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د ثبات تامینول باید د اشخاصو او کړیو ګټو ته په پام کې نه، بلکې پر یو قضاوت ولاړ وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زکریا محب د زابل شاجوی لیکي د مشانو جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان تایید به ولسی جرګه بیا رد کړي نو ګټه نه کوي. خو قاری محمد مدنی د نورستان پراستول اسمس کلی کې د مشانو جرګې لوري د ولسمشر د تقنینی فرمان تایید د ولس د فرمان د تایید په معنا دی. رحیم الله مقدس د هلمند لمارجی څخه هم د مشانو جرګې د پریکړې تایید کړی دی او هرکلی یې کوي. حکمت الله حماس هم له هلمند لیکي د تقنینی فرمان تایید ګټور دی. فتحانه عثماني له زابل لیکي باید له ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرې سمې مخته ولاړې شي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له ګلبدین حکمتیار سره یوه ورځ د سولې خبرې روانې دي او بله ورځ بیا اوازې وي چې دا خبرې په ټپه درېدلې. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې اکثریت غړو لخوا تایید شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه حزب اسلامي رسم نه دی ویلي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي، خو ځینو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې دا خبرې له ستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعش وسلوالو پاک شوي او په دې ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درانه مرشوبله رسېدلې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړي. دا به تیر کال د ترکیې لخوا د سوریه پر پوله د یوې روسي الوتکې له غورځولو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس وي. د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 200 کسان مړه شوي دي. او د روپۍ ټولنې مشرانو په بروکسل کې غونډه کې ویل لدی ټولنې څخه د برتانیې د وټولو له پریکړې وروسته د روپۍ اتحادي لومړنۍ سرمشري سده.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو، مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمرینات په اسکاټلند کې د هغې هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې سره د سیالۍ په هدف دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه او شپږمه نیټه په دو یو ورځنیو 50 اوره سیالیو کې د اسکاټلند د ټیم پر وړاندې میدان ته ځي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه سیالۍ رسمي دي او د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا جوړې شوې دي. ښاغلي هوتک تکړه چې د کرکټ ملي لوبډله له دغو سیالیو څخه وروسته آیرلند ته سفر کوي او د هغې هیواد د کرکټ له ملي لوبډلې سره 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دوشنبه په ورځ اسکاټلند ته سفر وکړ. د کابل د رمضان جام فورسال لیگ په فائنل سیالۍ کې سبش پلمر او د موسایران ټیمونه سره لوبه کوي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرسیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د رمضان جام په نیمه پای لوبه کې د لمر ټیم 9-0 پر وړاندې میوان ته ماتې ورکړه او د یارانو موسا او د 5 پر وړاندې د میوان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ څخه هدف نړیوالو سیالۍ ته د غورو سیرو مریفي کول دي. او په بامیان ولایت کې د انجونو د والیبال سیالۍ په لړ کې د سیدآباد لیسې منتخب ټیم د لیسې مرکز ټیم ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د بامیان ولایت د ښځو رئیس کریمی سالک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. د انجونو د والیبال سیالۍ نن 11 بجې د شلو ښځینه لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د خبرونو پای.
د سپورت په برخه کې وړاندې د اروپا د فوټبال د جام لوبو په اړه هم اوریدل شي، خو د دې خبرونه په دوام نور دغه مطالب لرو. په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان مالی وزیر د آسیا بنسټیز پانګونې بانک ته یو وړاندیز وکړ.
د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک کې د افغانستان لپاره غړیتوب ورکړي.
د غړیتوب افغانستان ته څه ګټه کوي؟ وړاندې تفصیل درکوو. د افغانستان په اړه مو په فرا کې د نرخونو له زیاتېدو خبرو.
دوکانداران خپل پر سر بس ورځ چې اختر را نږدې کېږي شیان ګران ورکوي.
په دې اړه مو د فرا د ښاروال نظر هم اخیستی. د روژې په اړه په ځانګړي پروګرام کې د مولانا صدیق الله فدایي واز لرو او یو شمېر نور مطالب تر 5 بجو پورې د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ځینې ټولنې وایي چې روانه میلادي میاشت خبریالانو په وړاندې له ګواښونو تر ټولو ډکه میاشت ثبت شوې ده. د افغانستان د خپلواک ژورنالستانو ټولنه وای د جون په میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوی چې دوی راتلونکي ته اندیشمن کړي دي. په ورته وخت کې د کابل پریس کلب مسولان وای چې ډېرې دا پیښې د امنیتي ارګانونو او سیمه ییزو چارواکو لخوا ترسره شوي دي. یوسف خان ستران د موضوع په اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د خپلواک ژورنالستانو د ملاتړ ټولنه د افغان خبريالانو وضعیت اندېښنه لري، وایي چې یوازې د جون په میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوې دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دغو پیښو یې و په مرکز کابل کې دي چې خبريالان پکې وال شوي او یا له نور ډول ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. دی وایي په شپږمه میاشت کې د خبريالانو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی شوی دی. لدې 15 موارده پولایتونه او وی په کابل کې دي. په دې کې بد چلن، وهل، ټکول، سانسور، محدودیتونه، د وظیفې د پریښودو ګواښونه او د مرګ ګواښونه زموږ د ټولنو سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالستانو د بیلابیلو ټولنو د معلوماتو له مخې لدې وړاندې په میاشت کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي پیښو اوسط له 8 نه دی اوښتی. نه یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هم لدې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالستانو پر وړاندې پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د کال له پیله بیا د مې تر میاشتې پورې دوی د تاوتریخوالي دا ډول 50 پیښې ثبت کړي دي. د کابل پریس کلب مسول عزیز احمد تسل وایي چې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې د امنیتي ارګانونو، سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ارګانونو لخوا د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي احتمال نه ردوي، خو وایي چې دا موضوعات به تعقیب هم نه پات کیږي. ښاغلی صدیقي د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتی ځواکونه په هر ځای کې چېدي د ژورنالیستانو دپاره احترام کوي او دا ژمنه پخوا هم و اوس هم دی. اما د افغانستان شرایط کله کله داسې هم رامنځته کېږي چې خشونت رامنځته راځي او کله کله داسې حالات راسي چې دوی نشي کولی خپله وظیفه هم په اساسي توګه باندې ترسره کړي. بیا که داسې مسایل رامنځته کېږي دا ژمن هم شته په وزارت داخلي کې او نور امنیتي ځواکونو کې چې دغه مسایل وڅېړل شي، د هغه نهادونو سره چې د ژورنالیستانو په نمائندګۍ او د دوی د حقوقو لپاره کار کوي.
په ورته وخت کې د رسنیو یو شمېر کتونکي وایي چې د ځینو ژورنالیستانو غیر مسلکي کارونو، تعصبي چلن او خپرونو وخت نا وخت په تاوتریخوالي ته زمينه برابره کړې ده. له دې ډلې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل د داسې پیښو د مخنیوي په هدف باید قضیه تر تاوتریخوالي د مخه عدلي او قضایي ادارو ته ورسیږي. نوموړی وایي دولت باید د ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي ثبت شوي قضیه په خپل وخت وڅېړي او له دې لارې د نورو پیښو دونکو قضیو مخنیوي وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي ودی او د اقتصاد په برخه کې د هڅو په اړه باندې څو مطالب لرو. د افغانستان مالی وزیر د آسیا بنسټیز پانګونې بانک له مسولانو وغوښتل چې په دې بانک کې افغانستان تغړی توپ ورکړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غوښتنه د آسیا د بنسټیز پانګونې د بانک له مشر سره په کتنه کې یاده کړه. په دې اړه سباون کاکړ له ښاغلي عبدالرحیمزی سره مرکه کړې او لومړی د آسیا د بنسټیز پانګونې د بانک له مشر سره د افغانستان د مالی د وزیر د کتنې په اړه توضیحات ترې غوښتي.
تاسو خبر یاست چې د افغانستان مالی وزیر د حکومت په اساسي توپ چین ته سفر وکړ او د سفر موخه دا و چې هلته د اقتصادي سازمان په کلنۍ ناسته کې یا ډبلیو ای اف په کلنۍ ناسته کې ګډون وکړي، د یادو مسؤلین سره په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیایي یا زیربنایي پروژو باندې بحث وکړي. د ناستې په یوه برخه کې د افغانستان مالی وزیر د آسیا زیربنایي پانګونې بانک یا ای آی آی بی له مشر سره هم وکتل. دواړو لوریو په افغانستان کې پر بیلابیلو انکشافي یا پراختیایي پروژو باندې بحث وکړ.
بلې، عبدالحمزه صاحب، تاسو ویل کېږي چې د مالی وزیر د ای آی آی بی بانک مسؤلین ته دعوت هم ورکړي چې افغانستان څخه لیدنه وکړي.
له یوې خوا دوی په افغانستان کې د زیربنا یا پراختیایي پروژو تعمیل په اړه بحث وکړ. د بحث بله برخه یا بله موضوع دا وه چې د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک کې د افغانستان لپاره غړیتوب ورکړي. خوشبختانه د یاد بانک د رئیس له خوا ډاډ ورکړ شو چې دغه موضوع به تر کتنې او غور لاندې ونیول شي او په دې برخه کې به اقدام وسی. د دې ترڅنګ د افغانستان مالی وزیر له دوی څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کومې پروژې چې دي لکه د اور پټلۍ یا ریل پټلۍ پروژه چې ده همدارنګه نورې زیربنایي پروژې چې دي د دوی څخه غوښتنه وکړه چې یاد بانک لخوا یا د نورو مرسته کوونکو ادارو لخوا د دغه پروژو د تعمیر په برخه کې له موږ سره همکار پاتې.
رحیم صاحب د افغانستان غړیتوب په دغه بانک کې څومره د افغانستان په ګټه وي، یعنی دغه غړیتوب څومره ګټور دی د افغانستان لپاره؟
تاسو به تر پوهیږئ د یاد بانک له نوم څخه ښکاري چې یاد بانک د زیربنا په برخه کې کار کوي، نو د زیربنا پیاوړتیا د افغان حکومت د کارونو په راس کې قرار لري. که چیرې په افغانستان کې زیربنا پیاوړتیا پیدا کړي نو طبعا تاثیرات پر نورو سکتورو باندې هم ده، نو دا زمونږ لپاره یو ډیر مثبت ګام کېدلی سي چې د یاد بانک غړیتوب ترلاسه کړو. د یاد بانک د غړو لخوا موږ کولی سو په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو د تعمیل په برخه کې کوټلې ګامونه پورته سي، د هغوی ملاتړ ترلاسه کړو، چې دا زمونږ لپاره یو بهترین کار دی.
د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم صاحب په لشکرګاه کې په لومړي ځله ترافیکي اشارې ولګول سوې. د ترافیکو مسولان وای زور ځواکی نه مراتبی او ګڼ شمیر ترافیکي په دندګ مارلي چې خلک د ترافیکو اشارو او مراعات ته متوجه کړي. د لشکرګاه اوسیدونکو ورته خوشاله دي او دا یو پرمختګ بولي. لشکرګاه ته مخه کوو. ل خپل خبريال الیاس دای څخور.
د جنگ په لومړی کرښو کې پروت شار منظمیږي. د لشکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشارې ولګول شوې. د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشاله کړی دی. دوی وایي که چلوونکي مراد کړي په ښار کې به د ترافیکي پیښو کچه راکمه سي او لشکرګاه به د هیواد د نورو پرمختللو ولایتونو او ښارونو په څیر منظم سي.
د دې لپاره چې د سوي د ټکرونی او د خلکو مشکلات وسپارل شي، خلکو سمدا غوښتنه ده چې باید دغه شروع ته ودرېږي او دغه اشاره مراد
کړي. دا جیم اندلې یلا بس دا نه پوه نه پوه بس یلا بس مټس کتر یز ورکې لاس اواره ترافیک چې راګری هغه لا د وس اسکر چې راګر کوي دا وی وي واره یو ګړې ښه نه وي.
که څومره دې اشاره لږ کېږي او اکثره هغه چلوونکي چې د ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راځي ډېر کم متوجه کېږي، خو په ښار کې د لارښوونې بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي اشارو خلک یو مډرن یا پرمختللي لشکرګاه ته هیله من کړي دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي 25 کلن مدثر دعوت وای د ډندو په ښار کې یو سترګه هم غنیمت دی. د ازادي راډیو ټول د بیا رغونې په برخه کې په میلیونونو لګول سوي ډالر یو اړخ او دا ترافیکي اشاره بل اړخ دوی ته د ښار او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي.
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنګونه وي، خلک یې د مدنیت څخه هم ډېر لیر دي، خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هېواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي.
د 998 کیلومتر مربع مساحت لرونکي ښار لشکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي به د دې اشارو تر لګول کېدو ورسته د سری اشاره پر محل دریږي او په دې ډول سره به هغه کسان ته د سړک څخه د تیرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تګ کوي. د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسیدونکو په دې ښار کې 50,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري. د هلمند ترافیکو مدیر مرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراعت نه کوي خبرداري ورکړ. هغه وویل کچېری سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنول سي او زندان ته د تللو ترڅنګ به نقدي جریمه سي.
او زه راکسم دا غیل ده ارزو مده جن دي چې اشاره مراعت کی او د نور ملکی خلک ورډری اشاره دي باید ودریږي. او موږ ترافیکو ور درولې دي د سار څخه بیا د شپې تر لوسه بجو پوري ترافیک ورته ولاړې کار چا مراعت نه کوي، هغه اشاره لای مراعت نه کړ موږ ترافیک ګیری راولي مدیریت ترافیک در موږ بیا جرمانه مورکو او موټر هم جن درولا سورېږي.
مرزا خان روحانی وای سره لدی چې د هلمند په محلي رسنیو کې د ترافیکي اصول او په خاص ډول د تازه لګول شوی اشاره پړم د عامه پوهاوی پروګرامونو لري، خو دا څه ښکاري چې د موټر چلوونی پر محل د ترافیکي اشاره د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي. په لشکرګاه کې د شهید حکمت الله اکمل پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشارو د مرات له وجې په ناندریو بوخت دی. د چلوونکو د پوهاوي په خاطر یې ژبې ویښتیان وکړل، خو ځینې زورځواکي او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نه ګوري او د سری اشارې پر مهال د څلور لارې څخه تیریږي.
بوش دوری تیر کی دوری تیر کی وای ز قانون نه مراتون دا باید په ټول قانون مراتي حکومتي سره که شخصي سره کرایاتي که هر یوی سره ایز دور تناسه ما دا فرض راځم په خلک کې دا تر سره غرمه پر تناسه خلینو رښتاره کو تا ګادم ګادم نو نو نه دا وکیږي.
دی وای د رینجر او حکومتي موټرونو د چلوونکو سره غال مغال او لاس اچول په وسنه دي. د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړ جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړې په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراعت کړي. د سلطان محمود علاءالدین جانسوز او نوشیروانی عادل تر امپراتوریو او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سند تر څنګ د شار لشکرګا کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادی سوي دي. په سلګونه کیلومتر په خسر کونه لري شخصي او دولتي دنګي ودانۍ جوړ شوې دي، خو د وشتمي نږدې نیمې پیړۍ په ډیرو کم ورځو کې خوشاله او د جګړې څخه لري پاتې شوی دی او هر شپه ځینې خلک د دزو او توپونو د ژغونو لویری د شهر نظم او د تازه لګول سو ترافیکي شروع مراد پرېږدي او ځان تر کوره رسوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د پوهنې وزارت په دغه هیواد کې د پوهنې برخې څخه د ملاتړ په خاطر د نهو مؤسسو سره د همکارۍ سندونه لاسلیک کړل. د پوهنې وزیر د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروګرام د اړوند مؤسسو په مرسته د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې ترسره کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان د پوهنې له بهیر څخه د غیر دولتي مؤسسو ملاتړ مهم ګڼي. یوسف خان ساتران په دې اړه کابل راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په نام نسیمو کې د شاګردانو ظرفیت لوړولو په خاطر د نږدې اتو میلیونو ډالرو په ارزښت له بېلابېلو موسسو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د نهو غیر دولتي موسسو سره د تفاهم لیکونه لاسلیک پر مهال وویل چې یاد شمېر موسسې به د ټولګیو او سواد زده کړو مرکزونو په جوړولو او زرګونو ښوونکو او زده کوونکو په روزلو کې همکاري وکړي. ښاغلی بلخي وایي د پوهنې وزارت به له دغو ټولو کارونو څخه جدي څارنه ولري.
$1,731,000
دی چې دوی خپله له مرسته کوونکو ادارو سفارتونو او نړیوالو موسسو څخه چې له افغانستان سره کومک کوي اړیکه نیسي، نه د پوهنې له وزارت سره. نوموړی وایي له دې وروسته به د پوهنې په برخه کې د پلي کېدونکو پروژو اولیت د دغو موسسو لخوا په پام کې نیول کېږي. له دې وړاندې د پوهنې وزارت په ورته پروګرامونو، ښوونځیو او زرګونو خیالي ښوونکو د فساد پراخ تورونه لګېدلي چې د پوهنې وزارت یې په اړه د هر اړخیزو څېړنو خبر ورکوي. د پوهنې وزیر ښاغلی بلخي وایي چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه د څېړنو نتیجې به د اسد میاشتې تر پایه اعلان شي. د چارو یو شمېر څېړونکي د پوهنې په برخه کې د ورته تړونونو څخه دار کلي تر څنګ وایي چې د موسسو ملاتړ د افغانستان ښه راتلونکي ته هیله زیاتوي. د عزت الله بری په نوم کتونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د دوام تر څنګ باید د پوهنې وزارت پر اصلاحاتو او شفافیت هم ټینګار ولري.
دا د امیدوارۍ وزارت معرف یو حمایه یا سپانسر لري چې دا سپانسر یې او غیر له دې خپل په مال کې د وزارت معرف اصلاحات راځي په دې خاطر چې دا غاته میلیونه ډالر لکه وروس درمخه دا هاي په مل نشي او د افغانستان هغه ماشوم د پاره چې په خیمه کې ژوند کوي درس وایي او دا هغه په حق خیرات ونه کوي.
په دې وروسته کې د پونې برخې د پیوړتیا لپاره هڅې ډیر شوې او په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو پانګونه هم راسته شوې ده. خو د پونې وزارت له دې ټولو سره اوس هم په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د مسلکي استادانو له کمبود څخه شکایت کوي، وایي چې له ورته مرستو بعد ظرفیت جوړولو په برخه کې پوره ګټه پورته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې به په دې خبري مجله کې د اروپا د فوټبال د جام د اتلولو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. خو اوس به فراه ته مخه کړو. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې په بازار کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د دوی په خبره کې څه هم هر کال د اختر پر رسیدو سره د خوراکي موادو بیې زیاتېږي، خو سږ کال بیا تر بل هر وخت قیمتونه لوړ شوې دي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري او دا موضوع د ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي د روژې په ورځو همداشان د اخترو ته په نږدې کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړېږي او دوی توان او وس نه لري. د دوی په خبره په دې برخې د فراه ولایت د ښاروالۍ ریاست هم ګړندي ګامونه دي اخیستي او هر دوکاندار په خپل زړه نخر د خوراکي توکو لپاره ټاکي چې دا په خپل ذات کې په بازار کې بې بندوباري رامنځته کړې ده.
نخرونه په فراه ولایت کې چې دی ورځ په ورځ چې اختر را نږدې کېږي نو نخرونه پورته ځي او هر شی ښاروالۍ زموږ ښاروالۍ ښه ده، نخر ورکوي مونږ نظارت نه کوي او دوکانداران خپل پر سر بس ورځ په ورځ چې اختر را نږدې کېږي شیان ګران ورکوي.
امی میوه د یک چیز که دوکاندارا فروش شواید زیاد میشه، حساب قیمت زیاد مینه، نخرونه بلند میگه، نه باید تزال مینا بکنه، به فکر چی خوب بکنه. ما روزه باید ښاروالۍ بیا نخرار نظارت بکنه که کل نخرا به حساب خب چی بشه ارزان بشه نه تگرو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي پر ټول ښار پوره څارنه نشي کولای. د فراه ولایت ښاروال عبدالرحیم ساختي وایي چې په ښار کې ځکه دوی ټول نرخونه نشي کنټرولولای چې ځینې توکي له بهر څخه راځي او دوی یوازې پر کورنیو خوراکي توکو کنټرول لري. د ښاروال په خبره بیا هم څه کوي د فراه اوسیدونکو دغه شکایت تر غور لاندې ونیسي او هر څوک په دې اړه شکایت لري نو حتما تر دوی پورې ورسوي.
دغه نرخونه چې دي، یو موږ داخلي محصولات لرو او یو خارجي محصولات لرو. ا خارجي محصولات چې دي تاسو ته به تر معلومه شي بازار آزاد قانون دی او پاتو شو داخلي محصولات چې دي هغه ته موږ میاش په میاش نخر ورکو. د هر صنف هغه وکیلان راغولو کله چې موافقه تسلو رسیدلو نو دا نخر تعیني دی او میاش د پاره کچيري هر څوک د نخر څخه تخته کی محترم شاریان موږ په جریان کې پریږدي، موږ فوري خپل اجرات کوو او هغه اتمن جریمه کوو او قانون پر تطبیق کوو.
که څه هم هر کال په فراولت کې د روژي او اختر په موسم کې د خوراکي توکو په بازار کې لوړوالی راځي، خو سش کال بیا تر نورو کلونو قیمتونه ډیر جګ شوي دي. اړوند کارپان وایي په دې مبارک ورځو کې بې انصافي ظلم بلل کیږي او دوکانداران او اټیوال باید خپل ټول معاملات په انصاف او عدل سره ترسره کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله کدایی ده او نن تاسو ته د اسلامی اخلاق په اړه کې پیغام لرم. د رمضان په میاشت کې ډیر کسان دادی چې خپل بدخویی او بد اخلاقی پروجی باندې ورواچي، یعنی په غوسه کېږي، خپل ماشومان دبی، خپل خزی سره، د خپل میرمنی سره په کور کې بد وضعیت کوي. نو دا دی دی باعث نه کیږي چې سړی هغه روژه چې خدای په انسان فرض کړی ده چې خپل نفس او شهوت او غضب قابو کی، د هغې نه وځي او ټول ملامتیا په روژه باندې واچوي. ځکه خدای تعالی په دې صورت کې د انسان روژې ته ضرورت نه لري چې دا لوږه او تنده په ځان باندې تېره کړي. بله خبره دا ده چې زمونږ په کورونو او کورنیو کې په دغه میاشت کې سره دي چې زمونږ خویندې او میرمنې روژه نیسي، د وخته باید پاڅېږي او د خپلو میړونو او د خپلو اولادونو د کور دپاره پخلی وکړي. او په دې وخت کې هم د کور مشران یا غټان د مالګې یا د مرچکو د هغه دپاره د کموي دپاره نو پټکي کوي او بد اخلاقي کوي. نو زه ټولو دغه ورونو ته وایم چې په دې روژې میاشت کې دا د حسن اخلاق میاشت ده، دا د تفاهم میاشت ده، دا د سولې میاشت ده، د خپل ځان سره، د خپل ماحول سره او د خدای د بندګانو سره د رحمت او مغفرت میاشت ده. که د چا نه په کور کې غلطي وشوله باید سړی ورته عفو وکړي، او که د چا نه د کوم ماشوم نه یوه خبره وشوله سړی باید په غوسه نه شي او دغه میاشت په ډیر زغم او بردبارۍ باندې د نورو انسانانو سره حکومت او مرسته کې تیره کې. او هغه څوک چې روژه یې نیولې ده هغې ته د روژه ماتي په برابرولو کې که امکانات ورسره وي دا تعاون دې وکړي، مرسته دې وکړي چې ټول فقیران او غریبانو ته ښه روژه ماتي ورسیږي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه والغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله او ریوسم د اروپا فوټبال ته مخه کو. د انګلستان د فوټبال روزونکی رای هوجسن استعفا وکړه. د وروسته تر دې استعفا وکړه چې تیر شپه د انګلستان ټیم د اروپایي هیوادو په جام کې له آیسلند څخه لوبه دوه د یو په وړاندې بایلوده. له دې سره د انګلستان د فوټبال ټیم د اروپایي جام له روانو لوبو چې په فرانسې کې روانې دي آوټ شو. د اروپایي جام په لوبو کې آیسلند تر ټولو کمزورې لوبډله ګڼل کیږي، ځکه چې دا ټیم د نړۍ څلور دېرشم پیاوړی ټیم حسابي شي. د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې تیره ورځ د نړۍ پیاوړی ټیم اسپانیا هم آوټ شو او لوبه یې له ایټالیا څخه 2-0 په مقابل کې بایلوده. د اروپایي جام لوبو لومړی کوارټرز فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لومړنۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ د پولنډ او پرتګال ترمنځ ده. بیا به د جمعې په ورځ ویلز او بلجیم مسابقه وکړي. شنبې د جرمني او ایټالیا ترمنځ او د یکشنبې په ورځ څلورم کوارټر فاینل د فرانسې او آیسلند ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال جام لوبو پای لوبه د جولای په لسمه ترسره شي. دا ازادي راډیو د دې خبری یو ساعته مجلې ورستیو ته رسیدلیو. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړه. تمه ده چې راتلونکې اونۍ به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه په مشترکه غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د حزب اسلامي غړي امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سولې خبرې له حکومت سره روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ شي او له روسي چارواکو سره به له افغان ځواکونو سره د روسیې د مرستې پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ځینې ټولنې وایي چې روانه میلادي میاشت د خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې له ګواښونو تر ټولو ډکه میاشت ثبت شوې ده. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی او زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. شمشاد ځدران تاسو ته یو سندره انتخاب کړې ده. په پوره ساعت بیا له ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ.
ساتون کې د دې خاورې ساتون کې د دې خاورې له دوهن دې اخیسته تل سپېڅلې انتقام دې تګتون کې د دې خاورې ساتون کې د دې خاورې نه د خوب نه د آرام